سلام د ماسپخین دو بجې شوې زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو تر دریو بجو د ازادۍ رادیو په دیو سات خبرونه کې د تال او ټال تفریحي پروګرام خبريږي خو لمړی په مکرۍ خبرونو ته د طالبانو د حکومت کمانډو ځواکونه نن د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې د هوا له لارې ډیسان شول څو د تېرې یکشنبې ورځې د خونړۍ زلزلې ټپیان له کنډوالو لاندې راوباسي. رویټرز خبری آژانس د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې د رئیس احسان الله احسان له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي نن سهار وختي د کمانډو لسګونه سرتیري په هغو سیمو کې راښکته شول چې هلیکوپټر یې په هغو ځایونو کې کېناستلی نشي. ښاغلی احسان وایي چې دوی لخوا په یو جوړ شوي کمپ کې مرستندوی او خدماتي کمیټې د اکمالاتو او بیړنیو مرستو د رسېدو چارې همغږې کوي. د هغه په وینا د قربانیانو د ښخولو د ټپیانو د لیږد او د پاتې کسانو د ژغورنې لپاره هم دوه مرکزونه فعال دي. په عین حال کې د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي چې سرپنا نه لري. هغوی خوراکي موادو، د څښاک د پاکو اوبو، خیمو او نورو بیړنیو مرستو غوښتنه کړې. د تېرې یکشنبې په ماښام د افغانستان ختیځ او تر ډیره کونړ ولایت یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.1 درجې و ولرزو. د زلزلې نور ټکانونه هم درلودل. د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا په دې زلزله کې تر اوسه له 1400 ډیر کسان مړه او شاوخوا 3000 نور ټپیان شوي دي. هو ملګري ملتونه وایي چې ښایي دا ارقام تر دې زیات وي. یوې بل زلزلې چې شدت یې 15.5 درجې و پرون یو ځل بیا د هیواد ختیځې سیمې ولړزولې خو د تلفاتو په اړه یې څه نه دي ویل شوي. د یو بل خبر له مخې د ناروې د کډوالو شورا وایي چې د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې سیمه ایز امکانات تر ډیره لګول شوي او د بودیجې د کمښت له وجې د مرستو د رسولو سرعت او کچه خورا ډیر محدود شوي دي. د خیریه ټولنې نن د زلزله د مصیبت ځپلو د وضعیت په اړه د یو راپور پر خپرولو سره ویلي دي چې په زلزله ځپلو سیمو کې په جوړو شویو موقتي خیمو کې د 500 او 100 ترمنځ ښځو او ماشومانو له صحي خدماتو او نورو ضروري امکاناتو پرته پناه اخیستې ده. په راپور کې راغلي دي چې له زلزلې پاتې ژغورل شوي خلک د سرپنا، خوړو، د څښاک د پاکو اوبو او د روغتیایي خدماتو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ناروې د کډوالو شورا له نړیوالو مرستندویانو غوښتي دي چې په افغانستان کې له دې نوي راغلي بحران سره د مبارزې لپاره باید د مرستو ژمنې ډېرې کړي او د اوږد مهال په مخه په سیمه کې پاتې شي. د بلوچستان په مرکز کوټه ښار کې پرون ماښام په یو 14 کې لږ تر لږه 13 ووژل شول او 10 نور ټپیان شول. چارواکي وایي چې 14 د ملت پال مشر سردار عطاالله خان منګل د تلین په مراسمو کې وشوه. په 14 کې د عطاالله منګل زوی اختر منګل ته زیان نه دی اوښتی. رویټرز خبری آژانس د چارواکو له قوله وایي چې بم د موټرو په پارکینګ کې هغه وخت وچاودید چې خلک له غونډې راوتل. د پاکستان د تروریزم ضد پولیس وایي ښکاري چې دا برید زاد مرګی و. دوی ویلي چې د پیښې په اړه تحقیقات کوي. د دې برید پرته تر اوسه چا نه ده منلې. او د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د پوځ پر یو مرکز د وسلوالو له 12 ساعته برید او جګړې وروسته د پولیسو په وینا 6 امنیتي سرتیري او 6 وسلوال وژل شوي او جګړه پای ته رسېدلې ده. د بنو د پولیسو مشر سجاد خان پرون ناوخته د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل چې د سرحدي ملیشه ځواکونه د مرکز په دروازه کې لومړی ځانمرګی برید وشو، بیا وسلوال ورننوتل چې د جګړې په ترڅ کې 6 سرتیري مړه او 19 نور ټپیان شول. د دې برید پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. خو په خیبر پښتونخوا کې تحریک طالبان پاکستان ډله یا ټي ټي پي فعاله ده. اسلام آباد تور پوری کوي چې د دې ډلې مرکزونه په افغانستان کې دي او له هغه ځایه حملې تنظیموي، خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي.
تال او ټال
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری.
د تال او تال ډیر قدرمن اوریدونکو سلامونه نیکی هلی چارې مو په خیر هله مند يم تاسو ټول را ته جوړ رو خو خوشاله اوسئ یو ځل بیا زه له تاسو سره لایوي نوې خبرونې سره تاسو په درنه چوپړ کیم هله مند يم چې د نننې خبرونې تر پای هم ما سره ملتیا ولري خبرونه په خوشاله او په ذوق شوق سره واوري موږ سره نن هم ښاغلی لیکوال لرو د افغانستان تکړه مشهور لیکوال زموږ نننی میلمه دی خو مخکې لږې زه له تاسو ټولو بښنه غواړم چې لږ خوندې مریضه یم ستونی مې لږ بند دی او کیدای سي غږ مې ښه نه وي او هیله ده چې تاسو باندې بده ونه لګیږي دماغ نن وزغمی زموږ قدرمن نننی میلمه ښاغلی طاهر صافی دی صافی صاحب ډیر زیات ښه راغلی خپرونې ته یوه نړۍ مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او خپرونې کې راسره یې
ډیره زیاته مننه دې مجانې کور ودان خوشاله اوسې خوشاله يم چې تاسو سره په خبرونه کې يم
سلامت اوسې د لمړۍ پښتنې په توګه غواړم پښتما کډواله شپې ورځې څنګه تیریږي
کډوالې خو هم د نومې کفایت کوي د یو چا لپاره چې سړی کډوالې له خپل وطن نه لري له خپلو خلکو لري له خپل هغه طبیعت سره جوړ طبیعت نه لري طبعاً مسافري ده او سخته تیریږي مسافري د دوستان نه لرې والی نور خو ژوند دی ژوند تیریږي لګیا یو دلته خپل هغه نوي ژوند سره توافق کوو
څو کاله کېږي له خپل ټاټوبي لرې یاستئ
څلور کاله وشولې مې بيبي څلور کاله څو ورځې وشوې تقریبا څلور کاله او اته ورځې وشوې چې له افغانستان لرې
ښه فکس حساب مو ورته کړی دی ځکه افغانستان پسې مطمئن یم ډېر خپه شوی یس ماشاءالله دا یاد تاسو هغه د وطن مینه او بل وطن یوه جلا برخه ده هغه بیله ده د تاسو د ریاضي حساب ډیر ښه ده او یا هم ذهن مو ډیر ښه ده
ډېر زیاته مننه لیم جانې خوشاله اوسې سلامت اوسې ده نو پوهېږم خو وطن لریواله دی وطن سره مینه ده له کورنۍ نه له دوستانو نه لریواله دی طبعا سړی ماسې وښي ځان سره
راوبګرځم وطن ته د وطن هغه ښو ورځو ته هغه ښه چاپېریال ته هغه ښه ځوند ته سې موږ تاسې درلود لومړی غواړم د تاسو له لیکوالي اورېدونکي پوسي او ډېر معلومات ترلاسه کړي له څه وخت مو لیکوالۍ ته مخه کړه او لامل څه سو تاسې لیکوال سئ او علاقمندیم له څه سره وه
مننه لیمی بی بی زه خدای دی وکړي چې زما دا ګوډې ما ته لیکنې دوستانو خوښې شوې او خوښي 2002 کال نه راوروسته چې زه کله د ننګرهار پوهنتون کې محصل شوم له هغې وخته له فرهنګیانو لیکوالانو دوستانو سره ناست او زما خپل ذوق له هغه راهیسې نو په لیکنو مې پیل کړی دی او شاعری مینو له هغې نه یو دوه درې کاله وړاندې ممکن شروع کړي وي دقیق وخت یې راته نه دی معلوم خو له 2000 کال راوروسته چې کله زه محصل شوم 2002 کې زه محصل شوم نو هغه وخت کې مې لیکنو ته پیل
وکړ یوه ټوکه دې را وایې کله سې مین سې بعد له هغې شاعر سې
مینه خو هر ډول ترجمه کېدی شي طبعا انسان باید زه خو مین یم خو دې کې شک نشته
نه وایي زه په وطن مین یم هغه خو موږ ټول مینان یو هغه مینه بېله ده
د وطن مینه چې دی هغه بېل شه دی زه په طبیعت مین یم په ښکلا مین یم که هغه هر څه ښکلی وي په هغه مین یم څه زندگی او څه مې بخت رنگ دی په خدای رښتیا وایم سخت رنگ دی دا اتم ځل شو چې اخبار کې لولم کابل کې بیا د پاچا تخت رنگ دی د ناقابل معمار دیوال شو وطن، د ناقابل معمار دیوال شو وطن، چې کال په کال او په هر وخت ړنګ دی. واړه دوستۍ په دښمنۍ اوختي، واړه دوستۍ په دښمنۍ اوختي، ګوري د هرې حجرې چت ړنګ دی. مزدور خولی خولی حیران ورګوري، مزدور خولی خولی حیران ورګوري، د مور لیګلی ورته خط ړنګ دی. هغې ملګری ته په غوږ کې وویل، هغې ملګری ته په غوږ کې وویل، استا تایر صافی کمبخت ړنګ دی.
خدای نه خواسته هم ورسره وایسته. ډیره مننه. یو بلم کیدای سي؟
او ولینا
مهرباني.
داسری لپی دی ونیسا ګورګوري میرا وڑی، داسری لپی دی ونیسا ګورګوري میرا وڑی، تفق شرا تواورا څو سندرې مې راوړي. د کلي په کوڅه کې مې همراز بوډۍ وویل، د غوږ د رانږدې کچې خبرې مې راوړي. د کلي په کوڅه کې مې همراز بوډۍ وویل، د غوږ د رانږدې کړه چې خبرې مې راوړي. زموږ د کنړ سیند په اباسین کې چیغې وکړې، زموږ د کنړ سیند په اباسین کې چیغې وکړې، وې هلې هلې راشي چې نختره مې راوړي. او دربانه د وطن دروازه خلاصه کړه چې درشو، دربانه د وطن دروازه خلاصه کړه چې درشو، بې کور بې وطن مسافر مې راوړي. په زړونو مو داغونه دي زرګونو ارمانونه، په زړونو مو داغونه دي زرګونه ارمانونه، راوګوره د اوښکو سرې لښکرې مې راوړي. راځه تایر صافیه چې یو دوه ساختونه درکړم، رازه تایر صافی چې یو دوه ساختونه درکړم، تازه دوه درې دمونه او منتره مې راوړي.
دا دای لی خطرناک و هغه سندرې دي تاسو ګرګوري دي ما سیده ډیره زیاته مننه صافی صاحب، کور مو آباد، ژوندی سلامت اوسئ، خوښ خوشحاله اوسئ.
جمال خالق دستا درنستا بفشی دا وطن دا سر دارو گولا رنزورا دا وطن پیغل پخپل وطن کی خانا پپردی وطن کی خانا شی مزدورا خدایا مزبو خدای منک دا خلق چی پتا باندی مین شی نفهورا خدایا مزبو خدای منک دا خلق چی پتا باندی مین شی نفهورا بدی کچکول جوڑ شی مغرورا بلبلی مرے لطار دمو چی بچا ندی بیا دفدائی شاہکار بد شی پتورا دا جنت وطن لجنگ پا امان کی چی پتن یہ دچا مد خدائی لنورا دا بارو دو سودا گردالا کر رکڑی دنیا خلاص اکڑی
لدی بد تر بورا دنیا خلاص کړی لدی بد تر بو افغانان مو غلامان د هیچا مکړی دا وزروان خلی رب لپاتو خدایا مس خدای مینا کدا خل چې پتا و دې مې انشي نفو شانن برا شند امن باتر تاسو هم شیرین شی دهیراتو کند هر فگن گورا دهیراتو کند هر فگن گورا ده جانان جانان وطن کبی خبری ده کاروان شایری خدای کلام شهور ده جانان جانان وطن کبی خبری ده کاروان شایری خدای کلام شهور
سو خپل لوړی ذکر آیا په ننګرهار پانتون کې د ادبیاتو برخه کې کړی دی او ک لوړی ذکر په کومبل په هنځي کې مختوړی دی او فقط هغه لیکوالانو شاعرانو سره ناسته ولاړه دی تاسو په تاسو باندې غیز وک او د دې لامل سوچي تاسو لیکوالي او شاعري ته مخه کړی
دوستان بیا و ماسپخین پرته لدی چې زه الته رسمي ماسل اوسېږم زه به صنف کې راده ادبیاتو له محصلینو سره کېناستم بیا به د استادان چې راتلل نو هغوی به بیا ما ته یا زنګ ووهه یا بېغږ راته وکړه چې راځه چې زه صنف ته نو هغوی به هم بیا داسې احساس کوو زه لکه په دې صنف کې چې به ومه که نه بیا ما یو لیسانس چې وو هغه په تعلیم تربیه پوهنځي نه وکړه دویم لیسانس به اقتصاد پوهنځي نه وکړه په کابل کې شخصي پوهنتون نه فارغ شوم بیا ماسټري مې هم په ننګرهار کې وکړله په ننګرهار کې مې هغه هم په شخصي پوهنتون کې له خراسان پوهنتون نه فارغ شوم نو دا مې په دې پورې درته ویلي چې زه د ادبیاتو نه فارغ نه خو د ادبیاتو شاګرد پاتې شوی
ادبیات نه هغه څورتوې غیر رسمي توګه فارغ شوی یاست رسمیت نه لري سره
فارغ ځانته نه شوم ما ادبیاتو سره ټولګي کې ډیر ناستیم
ډېر ښه ننګرهار تل په دې یادیږي چې د مشاعرې د شاعرانو د ادیبانو ټاټوبی دی تاسو هم د هماغه ګلانو یو خاخه یاستئ او یو ګل یاستئ د ننګرهار په ننګرهار کې مشاعرې ډېرې کېدلې اوس هم روانې دي تاسو څومره مشاعرو کې برخه اخیستله او مشاعرې مو څومره خوښېدلې ګډون مو کول هلته
لیمی بی بی پا ننگرهار که خود از منگ طولی ناستی از منگ دیم شایران و ملگرو ناستی منگ خوب همیشه زکا مشایری که ولی که دیره و اجره که با که ناسل دا شایران ملگری خود داده چار چا دا ناستی سڑه هم هم آغا وي چې د موډ سړی د فکر سړی همیشه زمونږ ناسه پاسیم له فرهنګیانو سره وی کپوجره کې به کېناستلو والته به میلمانو نو بیا به نیمه شپه یا مشاعره کوله یا به خپل شعرونه ویلي یا به مو فی البدیهه مشاعره کوله یا به مو د بل چا شعرونه ویلي او رسمي مشاعرې چې په ننګرهار کې چیرته کېدلې نو ولې نه موږ هغه وخت کې محصلینو موټر پورې بهونه ختلو درونټې نه هغې وخت کې خو دا ډېر موټر هم نه و د هغه موټر به چلا راغله هغې کښې به بیا لاړو جلال آباد کښې مشاعره به وایه یو بل پروګرام به و نارنج ګل ته و بیا مونږ تقریبا څو میاشتې منتظر وو چې نارنج ګل را شي میله را شي ملګري شاعران شعرونه ووایي شعرونه یې واورو هو ننګرهار د ادب کور دی ننګرهار د فرهنګ کور دی ننګرهار کښې د پښتو ادب هغه ډېر ځلېدلې ستوري د لوی ننګرهار نه دي طبعا هلته چې په ننګرهار کښې اوسېږې د ننګرهار ښکلا د ننګرهار هغه طبیعت د نارنج ګلونه همیشه بهار طبعا د انسان په هغه باندې تاثیر کوي په
او د ننګرهار ګرمي څنګه ګرمي سره یې څنګه یاستئ
ننګرهار کښې خو ګرمي شته او دې کښې شک نه شته خو چېرته چې ګرمي هلته پسرلی را ځي که نه او که چېرته یې ګرمي نه لرلی خو بیا به ننګرهار د ګلونو ښار هم نه و نو طبعا ګرمي وه چې هلته نارنج کېده او نارنج دانو د ګرمو وطنونو په ګرمو وطنونو کښې کېږي طبعي ده چې ګرمي وه چې هلته د نارنج ګلونو غړول
اوس خورماوې او امونه هم پکې کرل کېږي او حاصلات ورکړل کېږي یعنې ګرمي ډېره سوې ده حاصلات هم ډېر دي
هو ننګرهار کښې خو دا موضوع رانه بله خوا لاړ نه شي په ننګرهار کښې د زیتونو فارمونو 8 درجې د جلال آباد په ګرمي کښې یعنې د ګرمې هوا په راټیټولو کښې 8 درجې رول لرلی ځکه چې هلته د زیتونو ډېر زیات باغونه دي هماغه د دې باعث شوی چې په ننګرهار کښې دا د ګرمي کچه راټیټه کړي دا همیشه بهار چې ورته وایي د زیتونو پاڼې چې دي دا نه غورځېږي دایمي شنې او د نارنجو پاڼې هم نه غورځېږي نو ځکه ورته همیشه بهار نه خبر تلل شوی
ډېر ښه د موتا مجلس هم اوس په شعر شاعري د څه ښه د صفتې برخه کښې تاسو یو شعر یا یو غزل هر یو چې د تاسو خوښوي هماغه اورېدونکو ته واوروئ
ډېره زیاته مننه لیمې بیبي هو تا د مهاجرت خبرې وکړلې ما یوې مهاجرې ته دا شعر لیکلی دی زه به دغه د کډوالې یو شعر درته ووایم چې هغه داسې دی چې سلګیو نه دې زار شم مسافرې مهاجرې سلګیو نه دې زار شم مسافرې مهاجرې سم زړونه غوسوي دا ستا خبرې مهاجرې ګودر چینه چنار او سره منګي در پسې ژاړي ای تا غواړي نښترې او ګورګورې مهاجرې نه ډول شته نه شپېلۍ شته نه سېتار او نه منګي نه ډول شته نه شپېلۍ شته نه سېتار او نه منګي خو غلې شه بس ساندې شه سندرې مهاجرې او زیارت کښې د بابا یې ټولې جالې ړنګې شوي زیارت کښې د بابا یې ټولې جالې ړنګې شوي الوتې ترېنه تللې دي کوترې مهاجرې ای خدایه غږ مې اورې ته یې وینې څه روان دي ای خدایه غږ مې اورې ته یې وینې څه روان دي بې کوره ستا نړۍ کښې دي دا سترې مهاجرې بې څوکه او بې څېکه په پردو کوڅو کښې ګرځي بې څوکه او بې څېکه په پردو کوڅو کښې ګرځي هر وخت یادوي دې ستا ملګرې مهاجرې درتلی نه شمه څه وکړم وطنه زما تنه درتلی نه شمه څه وکړم وطنه زما تنه بس ماتې مې وختونو کړې وزرې مهاجرې بې کوره هېڅوک مه کړې خدایه تا ته مو دعا ده بې کوره هېڅوک مه کړې خدایه تا ته مو دعا ده هندوې مسلمانې او کافرې مهاجرې چې تللی یې طاهر صافی دې تا پسې ناروغ دی چې تللی یې طاهر صافی دې تا پسې ناروغ دی راځه چې بېرته روغ شي جادوګرې مهاجرې
ماشاءالله ډیر پوزه کورای هغه هغه د موغ د زړه خبر دی ټول په دې شر کې نغښتې دی او د موغ د زړه د حال دی ویلای دی ډیر مننه ډیر پوزه کورای شیر دی. مهاجرت یا کډوالی معموله خبره ده، د هر چا په ژوند باندې منفي اغیزم لري، مثبت اغیزم لري. ځینې کسان ډیر پرمختګ پکې کوي، ډیر څه زده کوي، ځینې کسان تر یو مودې پورې هر څه هیروي او بند پاتې کیږي، او لکه هغه د ګنګسیت مرحله غوندې سي انسان کله اول کډوالۍ ته راوځي او په نورو هیوادونو کې کډوال کیږي، او څو میاشتې ګنګ سي زه چیرته یم، چه کومه ده، زه چیرته راغلی یم. د تاسو د لیکوالۍ او شاعرۍ په برخه باندې کډوالۍ کوم ډول اغیز کړی؟ آیا لیکوالۍ مو کمه سوې ده؟ آیا شعر لیکل مو کم سوې، کم بهتره سوې ده؟
او لیمی بی بی در بهتری او د خرابوالی حالت چې دی هغه سړی په خپل په قضاوت نشي کولای، هغه بلوستون کې هغه قضاوت کوي. زه زما نظر دار چې تا باندې انسان په ژوند باندې چاپیریال ډیر تاثیر کوي. زما په شعرونو کې په خوا کډوالې ډیره نه وځه، ځکه زه په وطن پخوا د کوزی پښتونخوا په شاعرانو کې د وینا درد او جګړه دا شیان نه و، ځکه هلته اوس چې درد او جګړه پیدا شوه اوس د هغوی د شعرونو هم د جګړې د وینې وږم راځي. یو دلیل دا چې د انسان په ژوند باندې چې کله مستقیم یو څه تاثیر کوي، هغه په شعر هم دغه کوي، د هغه په لیکنه هم کوي، د هغه په طبیعت هم کوي، د هغه په هغه تفکر باندې هم کوي. طبیعي ده چې تاثیر کوي، بې وطني، له وطنه لرېوالی، د کمترۍ احساس. هر کډوال که ووایي چې زه په پردي وطن کې د کمترۍ احساس نه کوم، نو دا به زه فکر کوم چې پوره نه وي دا خبره. په پردي وطن کې که سړی هر څومره فکري وي، دلته یو دلیل دا کېدای شي چې ستا د ټولنې او د دې بلې ټولنې چې ته پکې نوی ژوند کې، د دوی هغه 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 خصوصیات فرق کوي. نو طبعا ستا له طبیعت سره دا ټولنه تر ډېره وخته نه شي یو ځای کېدلی، تر ډېره وخته دغه د ادغام پروسه چې ده، چې ته به په یو ټولنه کې مدغم کېږي، نو هغه بیا ډېر وخت نیسي. طبعا تاثیر
بالکل کډوالۍ ژوند ښکته لوړې زورې ډېرې لري. تاسو هم کډوال یاستی او درته وایستی چې په کله بهر هیوادو کې موږ تاثیرات ځو، مجبورې ټول کارونه خپله وکړو، لکه د اشپزي، لکه د کالو مینځل، لکه د کور کارونه، هر څه تاسو به هم برخه اخلئ معلومه ده. کله کله هم ځان سره زمزمې کوي، تیار شاعر میاستی خپل شعرونه ته کله کمپوز جوړوي؟
زه او زمزمه خو ډېر ښه غږ نه لرم د زمزمې لپاره، خو لاره کې چې سړی روان وي طبعا یو سندره چې تا په ذهن کې ناست یا خو سړی ځان سره یا زمزمه کوي یا شعر وي، یا په سړی فکر کوي څومره ښه شعر لیکلی دی، ممکن داسې مې کړي، ډېر به مې کړي، ځکه چې پښتون خو دی دغسې
سندرې ځان سره وایست او تکراروي. کوم سندرغاړي سندرې مو ډېر خوښېږي؟
سندرغاړي خو ټول اورم، ښه شعر چې څوک وي هغه اورم، هغه که هر چا ویلی دا راته نه ده مهمه چې دا کوم سندرغاړي دی. زه ډېرې سندرې چې اورم په سمدي صاحب غږ ډېر اورم، بریالی سمدي، استاد شاولي، جاوید امرخیل وطنی سندرې وایي او موږ خو وطنی سندرې ښې لګېږي. هارون بادشاه خو زما د زړه سندرغاړی دی، هغه اورم. او ښه شعر چې هر څوک وایي هغه اورم، ډېر مې خوښېږي. زه د دې دغوی د غږونو ډېر زیات مینهوال یم، همیشه چې که سفر کې روان یم، چېرته موټر کې یم، دا سندرې اورم.
غواړم د خپرونې په دې برخه کې یوه سندره د تاسو په خوښه اورېدونکي واورئ. د کوم سندرغاړي سندره درته خپره کړم؟
زما شعر دی د زریالي سمدي په غږ کې، هغه مسافرې ته هغه ویل شوی دی، هغه که دې نشر که دې پیدا کړي یوټیوب کې هغه
زریالي سمدي. همدغه سندرې لرم، او تصادفا څو وخته مخکې ما مرکه مورسره کړې وه، د همدې شعر او د همدې سندرې په اړه مې خبرې هم ورسره کړې دي. ولاړ وسو سندره به واورو ورسته له سندرې خپرونه کې ما سره ملتیا ولرئ.
چلاڑی مسافری غنم رنگی اڑنگی بنگی اے زانی اے کوتری تختی دلی تل جنگی اڑنگی بنگی تچرتے چلاڑی مسافری غنم رنگی اڑنگی بنگی اے زانی اے کوتری تختی دلی تل جنگی اڑنگی بنگی bangi elangi bangi elangi bangi elangi bangi دے ساتھی دے ہر چا دعا گانو باندی رنگی اڑنگ بنگی تخدے ساتھی دے ہر چا دعا گانو باندی رنگی اڑنگ بنگی تے چرتے چلاڑے مسافری غنم رنگی اڑنگ بنگی اڑنگ بنگی اڑنگ چرتے چلاڑے مسافر غنم رنگی اڑنگ بنگی اڑنگ بنگی اڑنگ بنگی اڑنگ بنگی اڑنگ بنگی مرا شت خوبٹے د اترنگی اڑنگ بنگی اے زار دش مرا شت خوبٹے د اترنگی اڑنگ بنگی چرتے چلاڑے مسافر غنم رنگی اڑنگ بنگی اڑنگ بنگی اڑنگ بنگی اڑنگ بنگی اڑنگ بنگی
په پردو کوڅو کې ګرځي را پاس بي ته پرزي هر ستا ير صافي په پردو کوڅو کې ګرځي را پاس بي ته پرزي دروزی درخانه در تت سمدر باب ترنگی ایڑنگی بنگی دروزی درخانه در تت سمدر باب ترنگی ایڑنگی بنگی تچرتایی چلاڑ مسافری غنم رنگی ایڑنگی بنگی اے زانی ایکو تر تختی دلی تل جنگی ایڑنگی بنگی ایڑنگی بنگی ایڑنگی بنگی
د تال او تال ډیرو قدرمن اوریدونکو بیا هم تاسو ته راغلاسو یم هیله مند یم چې سندره مو د پام وړ ګرځېدلې وي بیا هم له موږ سره د خبرونې ګران قدرمن میلمه د افغانستان تکړه شاعر او لیکوال را سره په خبرونې کې میلمه دی ښاغلی طاهر سپی سپی صاحب راځم په دې اړه چې تاسو د شعر څومره ټولګي لري او په ټوله کې هغه د لیکوالۍ برخه مو ډیری فوکس مو پر ناولونو پر کیسو ده او که تر څنګ یې په شعر باندې ډیر تاسو پاملرنه کوئ
لیمی بی بی ما خوب هو ما دو ناولونه لیکلی و تروس هم لاب کمپیوٹر که براتری چاپ کردی من دی دو شیری طول که دی اغامی هم ندی چاپ کردی یو دلیل کلا کلا دا سره پخپل شایری دو وقت پتیری دل سر آغا زینی شیرونه سری اغا دیر زلمی تو وقت شیرونه چی دی اغا سره نشی اغا او روز سری طبیعت بدلی گی کنه اغا شیرونه ممکن ماتری ویستلی وی بیارا تم دا غنیم دلتی آوی دی باعث شوی چیز ما دا شیرونه دا چاپ مخینی ولی اور پو بو که از ما یو ناولو چی اغا می دیر پخوالی کلی دی او اغم تو سنه دی چاپ کرده او سیم چولو علم پری پخیمانه نیم یعنی ما نا دا چی ما از ما ور سر طبیعت جول نو اوس تر اوسه مې چاپ کړي نه دي انشاءالله چې په راتلونکو وختونو کې به یې چاپ ته ورسو
د لیکوالانو او د شاعرانو هغه ډیری طبیعت داسې داسې هر ځای کې لا هر وخت معلوم نه وي ورباندې لکه الهام راځي د شعر لیکلو په وخت کې خصوصا نو دې چې هر شعر هر چیرته ولیکل بس همال ته ترې پاتې وي یا هیریږي یا هغه ورقه ترې ورکه سي یا هم پاتې سي ترې تاسو له دغسې وختونو سره مخ سوي یاست کومه جالبه خاطره لرئ چې کوم وخت هم یو شعر ذهن ته راغلی وي تاسې هغه لیکلی وي بیا هغه درنه ورک سوی او ډېر سرګردنه سوی سي ورپسې
نو د څه خو بيخي ډېر کې ګلې مې وی بیا در سره قلم نه چې نه یی در سره چې وی لیکي دا په تو تیر زمانو هغه چې قلم در سره نو او د څه شوی دی چې یو شعر سړی ذهن ته راځي او هغه زما یو شعر ذهن ته راغلی او بیا قلم او کتاب سره سره چې نه و نیمه شپه د شپې و خوب هم نه راته بیا پاڅېدلم بیا مې یو ملګري ته وایس میل کې وکړي هغه ته مې واټساپ کې ولیکل بیا راته لدی چې شی ویلي هغه ته مې ویلي هغه ته مې خو ونه ویلي چې ما څه شی لیکلی دي زما لپاره هغه ضرور وه که نه هغه موضوع ضرور وه هو دغسې شوي دي یو دوه بیته مې ورته بیا لیکلي دي یا یو بیت او هغې نه وروسته مې بیا په هغه باندې شعر لیکلی دی داسې شوي دي او دا تقریبا دا شعر ما او داسې هیوادواله هیوادواله شعر
د شعر مساب کومه خوا ډیر دی کوم ډول شعرونه تاسو ډیر خوښوي او ما غسی لیکي
لیمی بیز بیز غزل لیکم ډیر او نظم لیکم کله کله مخکې به مې آزاد شعرونه هم کله ناکله ولیکل خو زه په آزاد شعرونو کې ډیر زیات خلاص لاس نه لرم تب ازمایي مې کړې ده په ټولو برخو کې ډیر غزل لیکم نظم لیکم نظم لږ لیکم خو غزل همیشه لیکم
د افغانستان د حالاتو په تړاو باندې دا هر څوک په خپله برخه کې هغه خپل فعالیتونه جاری ساتي، تاسو د خپله برخه کې شعر په دنیا کې مو د افغانستان اوسنی حالاتو باندې کوم شعر لیکلی، یا هم د افغانستان پر نجونو سي مکتبونه څلور کاله کېږي د دوی پر مخونو بند او مکتبونو ته نه سي تلای، کېدای سي کوم لیکلی به مخ ته وایسي؟
زما د شعرونو ډېری برخې هو دغه برخه کې ډېر ډېر څه ما لیکلي دي، خپل هغه مې کړې ده، یو څه خو تاون سړی هغه کوي
مسؤلیت مې ادا کړی
نو هغه کمی و ذهن ته راغی نو حتما به درته ووایم. ما یو شعر لیکلی و د خویندو د دې مکتبونو لپاره چې ما تاسو ته نیولې په زاریو د لمن پرېږدئ چې ښوونځي ته ځي دا لوڼې د وطن. ما غوښتل چې دا تروسه مې لا چاته نه دی ویلی، زړه مې و چې او سندرې په شکل باندې کوم سندرغاړي باندې وایي. ما تاسو ته نیولې په زاریو د لمن پرېږدئ چې ښوونځي ته ځي دا لوڼې د وطن، له جنګ مو نفرت دی نور د زړه زور مو اوبه دی، له جنګ مو نفرت دی نور د زړه زور مو اوبه دی، دا ژوند که د سیالۍ وکړو چې وخت د ویښتابه دی په خپلو کې را جوړ شي چې خفه مو شي دښمن پرېږدئ چې ښوونځي ته ځي نور لوڼې د وطن. نړۍ ته سترګې نه لرو هر وخت کډه په سر یو، په هر وطن کې اوسو افغانان یو در په در یو، د نیکو کار دی بیړه وکړه امر وکړه نن پرېږدئ چې ښوونځي ته ځي دا لوڼې د وطن. د یو بل د منلو چل بس د کړو سره مل شو، د هر دښمن په وړاندې به یو موټه یو خلو شو، ما یو پکې ونه لیده واړه یاسته یو من پرېږدئ چې ښوونځي ته سي نور لوڼې د وطن. ای زه به درته تل د آبادۍ سندرې وایم، طایر صافیه زه به دې نړۍ ته ژوندون ښایم، زه کله ورکوم د وطن خاوره په خوتن پرېږدئ چې ښوونځي ته ځي نن لوڼې د وطن. دا سندره وه او دا مې لیکلې وه چې د زاری په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کړو چې د افغان نجونې تکړه ته لاړې شي.
بلکل، تاسو غوندې شاعران ته د خدای ډېر عمر ورکړي، او همدغسې د افغانستان تکړه سندرغاړو ته چې تل د خپل د وطن دپاره دوی خپل هنرونه او غږونه اوچت ساتلی دي او خدمت یې کړی دی. د مشاعرې په هکله بیا هم د ما ځینې پوښتنې دي. تاسو یادونه وکړه چې ننګرهار کې تل خپلو ملګرو سره دوستانو سره مشاعرو ته به تلئ، مشاعرې به مو کولې، هغه ملګرو سره اوس هم تاسو اړیکې لرئ او تر څنګ یې؟ آیا مجازي نړۍ کې واتساپ کې یا هم همدغسې نور سوشل میډیا کې کله راغلی یاستئ؟ همداسې خپل منځ کې مو هماغه یادونه تازه کړي دي، مشاعره مو کړې ده؟
له ملګرو سره خو اړیکې لرو، هو دا اړیکې مو ورسره پاتې دي او مشاعرې مو نه دي کړي. نه، دا ملګري چې دي یو خو ډېر تیر دي، د چا شپې د چا ورځې په واټساپ اړیکې شته دي له ټولو ملګرو سره، یو د بل احوالم اخلو، هغوی هم زنګ وهي، زه ورته زنګ وهم او اړیکې مو شته. نور خو د عامه رسنیو دنیا ده، فیسبوک کې یا په ټویټر کې شیرونه چې هغوی ګوري، هغوی لولي، خپل کومنټس کوي.
ډېر ښه. غواړئ راتلونکي کې مشاعرو کې ګډون وکړئ، مشاعرې ولرئ په کوم هېواد کې تاسو اوسېږئ، هلته همداسې کوم ماحول ځان ته جوړولی شئ؟
هو، موږ خو دلته کله ناکله د وړلو تقریبا درې څلور ورځې وړاندې هم دلته مشاعره هم لرله، او د افغانستان د خپلواکۍ جشن په هالند کې ولمانځه، په هغه کې شاعرانو شعرونه ویلي. سره له دې چې ما شعرونه ویلي، غوښتل مې چې د نور ملګري شعرونه وایي، ځکه چې هغه وخت ډېر تنګ و او ملګرو ته مې ویلي مالې پرېږده هغه ملګري چې ډیر زیات د مشاعري لیوال دي او یې باید شیرونه زما ډیر شاعري واوري دل ډیر خوند یو او دلته خو په اروپا کې مو شاعران ملګری ډیر زیات سره نوی راغلي دي او څه په خواني دي نوی ځوانان هم دي شیرونه وای نو مشاعره کیږي دلته هو شیرونه مو او دلته په فډيري کې هم عمر افغانستان کې وی غو نشته
هله من دایمه چې تاسو وکولای سي هر چیرته ژوند کوي همال تاغه خپل دی وطن مینه خپل دی وطن ماحول وکولای سي جوړ کړي او خوانتري واخلې ملګرو د شاعرانو ترڅنګ مغوړم ډیر خبر در سره وکم او تاسو شیرونه او خبري واقع ډیر خوږي دي او اوریدونکو هم علاقه مندان دي چې تاسو نډیر پوښتنه وکم خو د خبرونې وخت کم دی په پای کې بل تاسو یو کولای پزړه پورې غزل ولرو او ترڅنګ کومه سندره د کوم سندرغاړي تاسو خوښوي امغه به هم تاسو ته خبره کوم
سندره تاسو زما په خوخه دوړ په خوخه هرو ما چې سندره باور هرو ما چې باور فارسي دوارسي
حتما او غزل به زی تاسو په خوخه وورم
او غزل بدر توای ماشي هیوادوالا هیڅ خلاص نشوي د ثواب او لوبالا د دې پیغلي خدوا برګ لاسونه پری دي ستا منګي بلاس کې څنګه دي سکلالا لکابل استړی مشي په خیر راغلی لکابل استړی مشه په خیر راغلی د وطن خاورې دي څومره راوړې مالا پښتني اوس درنجو په خالو پای د کونټوب لډار تیر لښنه خاله پښتني اوس درنجو په خالو پای د کونټوب لډار تیر لښنه خاله د خوشحال تر قبره ورشي چې خفه ده د خوشحال تر قبره ورشي چې خفه ده د مغول د اسو ګرد ورزله ناله تی وینی چې نړۍ دې سور تنور دی زول جلالا زما مور می یادوی پران زخته شو انتظار ته روم دل څو کالا څوش پی چیرته او بل چیرته وکړی لاړ شي تا و نمند تایر صافیه جالا مننه
ډیر زیاته مننه د تاسو شیرونو کې انسان به خیام د سی غرقی گچرت کیږي ډیر مننه کوم
ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش شور کی زنی زنی آوازونا اورا کناستے پا بس ایک پاسے دے روان بشے بتنہایا ایک وی بے درا بے دیا رسنے بزلون کور کلی لراشا نو ودان بشے ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دخ کلو ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دخ کلو کری دن شی پټول چراغان بش کری دن
بشي پټول چراغان بشي ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشي ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشي جانان 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 سوری نبخ پلو سرو غرمو کی خی دلتا بڑیر گرانیک حلتا شوی ارزان بشی دخ پل پر ہر درد سرو گلو نجباز دکا اخ پل گل بشی د گل دا خاندان بشی دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختی دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختی بس خو کزان تا دی افغان ویل افغان بشی بس خو کزان تا دی افغان ویل افغان بشی ولس جانان کنو د ټول ولس جانان بشی ولس جانان کنو د ټول ولس جانان بشی جانان 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 ندی مشکل دا نفرت نو پلی دمی میں لار واخل یقین بشی ایمان بشی بیا بتم بیگی دا پلکنو گزارو نا درنا دس تم گھرو بھی نوکڑا نو سندان بشی یا بنجارے شیا ملنگ پوختا نو دا کتو یا بنجارے شیا ملنگ پوختا نو دا کتو سائل دائے زازا سلکا شاہ جہان بشی سائل دائے زازا سلکا شاہ جہان بشی ولس جانان کنو د ټول ولس جانان بشی ولس جانان کنو د ټول ولس جانان بشی جانان 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 جانان
زنجیری پوخوار یوں میں کنڈا لے دے جونے
پیغامونه، خبری اتری، سیمه ایز دودونه او سندری.